دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا شغ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یا یونما په خپل یو تازه راپور کې ویل دي کڅه د افغانستان په توقيف ځایونو کې د شکنجې کچا درې سلنه کم سیوی خو وايي چې له هم د بنديانو حقوق له پامه غورځول سیوی دي یونما د راپور د چهارشنبه په ورځ د شکنجې راپور تر نوم لاندې خبر کړی دی په راپور کې د یو شمیر زندانونو لکول لیکل سوي چې دوی په زندانونو او بندخونو کې شکنجه او حکومت ته پام نه کیږي د افغانستان په قوانینو کې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر شکنجه منع ګرځول سوي دغه راپور چې له 600 څخه زیاتو زندانونو سره چې په کښې سړي ښځې الکان او نجونې شامل دي د افغانستان د 14 ولایتونو په 16 زندانونو او بندیخونو کې د مرکو پر بنسټ چمتو سوی دی په راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لاینز لکول ویل سوي دي شکنجه په هیڅ ډول د منلو نه ده او هغه کسان چې دا کار کوي باید مسؤول وپېژندل سي خو د افغانستان حکومت بیا د دې راپور په غبرګون کې وایي دوی په زندانونو کې د هر ډول شکنجه او له زندانونو سره د بد چلند مخالف دي ملګرو ملتونو په دې راپور کې وړاندیز کړی چې د شکنجه د مخنیوي لپاره دي د یو خپلواک ملي میکانیزم جوړ او په زندانونو کې دي عملي سي د امریکا د متحده ایالاتونو د بارنو چارو وزارت ویل دی چې له روسیې سره د نوی پیل په نامه د اټومي بې وسلې کولو تړون د 500 نورو کلونو لپاره غځولې دي د نوی پیل تړون د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ د اټومي وسلو د کمولو د تړون ورستۍ برخه ده دغه تړون پر اساس چې په 2003 کال کې لاسلیک شو د امریکا متحده ایالاتو او روسیې د اټومي کوپړې لوړ شمیر 1550 اټکل شوی دی د چین د شینجیان ایالت په توقيف ځایونو کې غوري مسلمانې ښځې د تیریو جنسي سوء استفادې شکنجه او بد چلند له ګواښ سره مخامخ دي د رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې څو تنو چې په دغه توقيف ځایونو کې اوسېدلي او یو تن ساتونکي د بي بي سي خبري شبکې ته ویلي چې د ډلیزي جنسي تیری جنسي سوء استفادې او شکنجه سره مخامخ سوي او یا هم دغه عوامانو شاهدان وو د چین حکومت تل په شینجیان کې د بد چلند تورونه رد کړي او د ایغوري مسلمانانو مخصوص توقيف ځایونه چې د اجباري کارونو کمپونو ته ورته دي د حرفوي زده کړو د مرکزونو په نامه یاد کړي چینایي مقامات ادعا کوي چې دغه مرکزونه د اسلامي سختدریزۍ او جلاغوښتنې پر وړاندې د مبارزې او د نوو مهارتونو د زده کړې لپاره جوړ کړي دي د برما پولیسو د دې هیواد لرې کړل سوي مشرې آن سان سو کی پر وړاندې دعوه پیل کړې ده نوموړي به د فروری د میاشتې تر 15 نیټې د تحقیق لپاره په توقيف کې وي د برما پاوز د فروری په لومړۍ نیټه کودتا وکړه او آن سان سو چی توقيف کړه د پولیسو په یو غوښتنلیک کې محکمې ته ویل سوي دي چې د 50 کلنې مشرې آن سان سو چی د کور د تلاشي پر مهال د مخابره دستګاه مدل سوي چې په غیر قانوني ډول راوړل سوي او له اجازې پرته ترې کار اخیستل سوی دي څوکې د کودتا وروسته تر اوسه په عامه کې نه دی لیدل سوي د هغې ګوند تیر کال د نومبر انتخابات په غوڅ اکثریت ګټلي وو خو د پاوز ملاتړي ګوندونو یو څو څوکۍ ګټلي وې او په انتخاباتو کې د درغلۍ وو اعدام کړي وې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په یو تازه راپور کې تور پورې کړی چې شمالي کوریا په منظمه توګه د خپل نفوس د کمولو لپاره په پراخه توګه د بشري حقوقو سره رواني کوي او ویلي چې دا کار په دې هیواد کې د انسانیت پر ضد جرمونه زیاتولی سي د دې راپور د جوړولو لپاره له هغو سلګونو کوریانو سره مرکې سوي چې له شمالي کوریا نور هیوادونو ته تښتېدلي دي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي له کومو کسانو سره چې دغه معلومات راغونډ کړل سوي هغه سم دلایل وړاندې کوي او باور پرې کېدی سي چې د هیواد د زندانونو په نظام کې د بشریت ضد جرمونه ترسره کیږي شمالي کوریا تر اوسه د دغه تورونو په اړه رسمي ځواب نه دی ویلی د سوریه دولتي خبري اژانس د چهارشنبه پر ورځ ناوخته ویلي چې ځواکونه د هیواد په جنوب کې د اسرایلو يرغل ته ځواب ورکړی دي د سنا خبري اژانس د وی پوزي منابع له کوله ویلي چې اسرایلو د ګولان د جنجالي لوړو څخه د شپې 11 بجې توغندۍ ورکړی دي چې مالی زیان اړولې دي په برتانی کې مشه د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي چې اسرایلو د سوریه په جنوب د کونیترا په ایالت کې د سوریه دولتي ځواکونو مرکز او هلته مشت هغه ملشي چې ایران ملاتړ کوي پنه شکړی دي خو د اسرایلو پاوز ډیر کم د دې بردونو مسولیت مني او د اژانس فرانس پرس ته د دې ورستیو بردونو په اړه د پښتون جواب نه دی ورکړی د اسرایلو پاوز ویلي چې په 2000 کال کې په سوریه کې 500 اهداف پنه شکړی خو تفصيلات نه دی وړاندې کړی او د ملګرو ملتونو د ماشومان سازمان یونیسف د بیړنۍ بودیجې د لارې د هند سیرم انسټیټیوټ سره د واکسینو 1.1 میلیارد ډالرو ډوزونو اخیستو موافقه کړې ده. د موافقې د لارې د سیرم انسټیټیوټ استرازینکا د اکسفورد سره په ګډه جوړ شوی دغه واکسین د ورنواکس یو خوراک به په $3 بای ورکوي. د یونیسف رئیس هنرا فورکی ویلي چې دا به د کویکس واکسین لومړی جوبه وي او د دې وروسته به نور خوراکونه هم اخلي چې دې کال لومړی برخي اړتیاوي پوره کړي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیوز څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر مون اوریدونکو د امریکا ژغ آشنا رادیو په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای ووري خو لومړی به دا راپورټ ووري چې د افغانستان ولسی جرګه د المان د بهرنیو چارو وزارت له هغو څرګندونو هرکلی کوي چې ویلي یو په افغانستان کې د ناتو وتل باید د افغان حکومت او طالبانو په خبرو کې په پرمختګ پورې اړه ولري. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې وروسته له هغه چې د سولې خبرو نتیجه ورکړه ناتو باید خپل عسكر وباسي. یو شمیر نور وکیلان بیا وایي چې حکومت، طالبان او ناتو د سولې لپاره هڅه نه کوي. نور حال زموږ د خبريالي لیمینیازی په دې راپور کې ووري.
بسم الله الرحمن الرحیم.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې د سولې پروسه کې نه یوازې دا چې طالبان او افغان حکومت اساسي کار نه دی کړی، بلکې ناتو او نور هیوادونو د سولې لپاره صادقانه کار نه دی کړی او یوازې د خپل ګټو لپاره هڅې کړې دي.
نور هیوادونه د امریکا نه تر ناتو او تر اسلامي مملکتو او تر همسایگان پورې دوی هغه صداقت او هغه رښتینولۍ چې ضرورت و چې سولې په لار کې موږ سره بدولي دوی هم نه درلود. په دې معنی چې هر ملک هر هیواد د خپل د اهداف او د ګټو لپاره په دې ګلاس وهلې.
حکومت هڅې کړې دي، مشورې کړې دي، خپل آیات دوه ته سوالې دي تر اوسه پورې، اما د څه خاص چشمګیره څه چې موږ توقع درلودل د افغانستان خلکو توقع درلودل هغه یو خاص شی مونږ نه دی درس پر پکښې لیدلې.
د ولسی جرګې او شمیر نور غړو د المان د بهرنیو چارو د وزیر له هغو څرګندونو هرکلی کړی چې ویلې دي د ناتو ځواکونو وتل باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو کې پرمختګ پورې اړه ولري.
تر هغه وخت پورې چې د ناتو خصوصا د امریکا هغه ستراتیژي هدف دلته لدی هغه تر سره شوی نه وي دوی په افغانستان کې وي. یعنی اوس د سولې خبرې روانې دي، د افغانانو ترمنځ خپل منځي مرکه روانه ده، کله چې یو څه مثبت نتیجه ورکړي دوی به
او افغانستان کامیابه او تضمین سی دی دیوزی. هر کله چې متحده ایالاتونه افغانستان څخه وتل ناتو په اوتوما ډول تر دې وړاندې وځي.
بلخوا حکومت وایي چې کابینه د 1400 مالی کال د ملي بودیجې دریمه مسوده د بدلونونو او وړاندیزونو په پام کې نیولو سره منظور کړی ده.
خوشبختانه امروز در کابینه افغانستان ای بودجه جدید منظور شد.
لانی کمر غنن په کابینه کې نوی بودجه منظور شو او سبا یا شنبه به ولسی جرګې ته ولېږل شي او هیله لرو چې په نوی اونۍ کې وکیلان تصویب کړي.
در اوله هفته آینده به تصویب نمایندگان با عزت مردم افغانستان برسه.
د معلم، د سرباز او د مامورین او د متقاعدین هغه کسان چې ماشونه ډیر زیات کم دي د نورو نه چې جګ جګ ماشونه اخلي ادقل دوی ته باید تقسیم شي.
ولسی جرګې 2014 کال د بودیجې طرح رد کړی ده او لا هم په دغه کال کې د ملکی مامورینو او امنیتي سرتیرو د معاشاتو پر لوړېدو ټینګار کوي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د اوتاسي زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د افغانستان، پاکستان او ازبکستان چارواکو په تاشکند کې د اوسپنې د پټلۍ لارې د درو هیوادونو د نښلولو د لارې نقشه او پلان یو تړون لاسلیک کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې پروژې په بشپړېدو به د منځنۍ آسیا، د جنوبي آسیا ترمنځ اقتصادي همکاري، ډیره پراخه سي. تر اوسه لا د دې پروژې د پیل نیټه نه ده معلومه. نور تفصيل زموږ د خبريال اکرام شنواری پر رپورت کې واوري.
د افغانستان، پاکستان او ازبکستان لوړ پوړو چارواکو د سیشمې پروس په تاشکند کې د وسپنې د پټلۍ له لارې د دې هیوادو د نخلوړو نقشه او پلان په یو غونډه کې لاسلیک. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر محمد علي پتمر د دې سند لاسلیک د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د اقتصادي همکارۍ د پراخېدو په برخه کې یو سر ګام په توګه یاد کاوه، ویل چې د دې پروژې په تمویل کې به د افغانستان نړیوال شریکان مرسته
وکړي.
نن موږ د مزار شریف، کابل او پېښور د لوی لارې د پلان او جوړولو په برخو کې یو ډیر مهم قدم اخلو. نړیوالې مالی ادارې زموږ د ګواښونکو خو هیله لرونکي سفر د پرمختګ او هوساینې په برخه کې د ډاډ وړ شریکان دي.
هغه وړاندې د امریکا د پرمختیایي نړیوال ادارې USAID، نړیوال بانک، د آسیا پرمختیایي بانک او د اسلامي هیوادو د بانک څخه افغانستان سره په تیرو شل کلونو کې د مرستو له امله مننه وکړه. په دې غونډه کې د ازبکستان د صدراعظم راسیل سردار عمر زاکوف او د پاکستان د صدراعظم ځانګړي استازي عبدالرزاق داود هم برخه لرله. اوس مهال په افغانستان کې په مجموعي ډول د 241 کیلومترو په اوږدوالي د اوسپنې پټلۍ په ځینې سرحدي ولایتونو بلخ، فاریاب او هرات کې شته، چې د ازبکستان، ترکمنستان او ایران د اوسپنې پټلۍ د افغانستان دننه سرحدي سیمو سره نښلي. تر اوسه لا د دغې پروژې د کار د پیل نیټه نه ده معلومه او هم د پروژې لپاره د مالي امکاناتو د برابرولو په هکله جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د افغانستان د اوسپنې پټلۍ د ادارې عمومي رئیس محمد یما شمسوی چې دغه پروژه د دې ادارې په لومړیتوبونو کې شامله ده.
اولین بحث یاست چې تور ما بتوانیم کې شبکې خط آهن
لومړنی بحث داره چې څنګه موږ د گاونډیانو د اوسپنې پټلۍ د افغانستان له نږدې سرحدي بندرونو سره وصل کړو. دوهم دا چې نږدې سرحدي بندرونه د نږدې ښارونو سره لکه د حیرتان بندر، د مزار شریف ښار سره مو چې وصل کړ. همداشان تاسو شاهد وی چې اقینه مو د اندخوی سره ونخلوله. له خاف څخه پټلۍ هرات ښار په لور راوړو دا اساسي پالیسي ده. زموږ راتلونکي پلانونه را روان کال چې په مخ کې دی. سږ کال که زموږ مطالعه او ډیزاین بشپړ شي، د کندهار، سپین بولدک، د تورخم پېښور یا تورخم جلال آباد او د شیرخان بندر کندوز زموږ په کاري لومړیتوبونو کې دي.
د افغانستان د اوسپنې پټلۍ د ادارې د معلوماتو له مخې دا اداره په پام کې لري چې د 5300 کیلومترو په اوږدوالي باندې په افغانستان کې د شمال او ختیځ او د لویدیځ او جنوب ترمنځ د اوسپنې د پټلۍ یوه ملي شبکه چې افغانستان به د خپلو ټولو ګاونډیو سره ونښلي جوړه کړي. دا اداره وایي چې تر اوسه د 3300 کیلومترو په اوږدوالي باندې د اوسپنې پټلۍ د شبکې د جوړېدو امکانات مطالعه شوي دي. یما شمسوی چې افغانستان په 15 پړاوونو کې د ګاونډیو او دلته په هیواد کې د اورګاډي د پټلۍ د غځولو پلان ترتیب کړی.
که دالیز اولی شان از
لومړنی دالیز د مزار شریف څخه تر هرات پورې دی چې سرحدونه له فرعي لارو سره نښلول کیږي. دوهم دالیز د هرات څخه کندهار ته او دریم دالیز د کندهار څخه تر کابل پورې، څلورم دالیز د مزار شریف څخه تر جلال آباد پورې دی او پنځم دالیز د کانونو د سکتور د ودې دالیز دی.
معدني استه
د اقتصادي چارو کارپوهان د افغانستان، ازبکستان او پاکستان ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د غځولو پروژه د جنوبي او منځنۍ اسیا د نښلولو په برخه کې یو مهمه پروژه ګڼي او وایي چې د دغې پروژې په تکمیلېدو به په سیمه کې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې یو لوی بدلون رامنځته شي. د اقتصادي چارو کارپوه قیس محمدي وایي چې په دې پروژه کې نه یوازې دغو درې هیوادو ګټه ده، بلکې ټوله سیمه به ترې ګټه پورته کړي. خو ښاغلی محمدي وایي چې د افغانستان په حدودو کې د اوسپنې د پټلۍ غځول یو ستونزمن کار دی چې ډېر وخت او زیاتو پیسو ته اړتیا لري.
زه فکر کوم دغه پروژه ډېره زیاته مهمه ده او برعکس د نورو پروژو لکه ټاپي یا کاسادیار لسوه چې په هغې کې د یو اړخ ګټې ډېرې زیاتې دي نسبت د بل اړخ نه او داسې ټولیزه علاقمندي پکې نشته ده، دغه پروژه کې ټولیزه علاقمندي موجوده ده.
هغه وایي چې په پاکستان او ازبکستان کې بیا له وړاندې د اوسپنې پټلۍ شبکې شته دي چې دا کار د پروژې په چټکېدو کې مرسته کولی شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا هم څو نړیوال رپورټونه. د امریکا د سنا مجلس روانه میاشت د پخوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ دوهمه تاریخي محاکمه پیلوي. په دې محاکمه کې رای گیری کیږي چې آیا ترامپ د جنوري په شپږمه د امریکا د کانګرس ماڼۍ د بلوا په هڅول کې ګرام وګڼل سي کنه. نور تفصیل پر رپورټ کې واوري.
څونه وړاندې مظاهره کوونکو له همدې دالې څخه پر پولیسو یرغل وکړ. د اساسو د مجلس دیموکراتانو د جنوري په 15 نیټه د اساسو مجلس ته د محاکمې مسوده ولېږله د غیله مخیه په پخوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ رسمان دا تور لګولې چې مظاهره کوونکي په دین ناسمو اداګانو باندې وپارول چې د تیر کال د ټاکنو نتایج غلا شوې دي.
موږ به هیڅ کله له هڅونه لاس و نه خلو او هیڅ وخت به ماته و نه منو.
په ټول امریکا کې یو سل شپې ته کسان د جنوري د شپږمې د محاصرې په تړاو نیول شوي او له سلګونو نورو څخه څیړنې پیل شوې دي. د کورنۍ افراطیت تهدید اوسم جدي او عاجل ګڼل کیږي. د کورنۍ امنیت وزارت په دې وروستیو کې خبرداری ورکړ چې د کالیفورنیا یو کس په واشنگټن کې د ودانیو د منفجر کېدو د طرحې د کاغلو په تور نیول شوی دی.
ترامپ باید محاکمه او محکوم شي څو په آینده کې هیڅ جمهور رئیس فکر نه کړی چې د پاتسون او تمرد لپاره تحریک کول سم کار دی.
له بلوا دقیقا یو نه وروسته کله چې ترامپ جمهور رئیس و د امریکا د استازو مجلس د 202 د شو موافق او 190 مخالف رای باندې پریکړه وکړه چې هغه محاکمه شي. یو شمیر جکپور جمهور غوښتونکو هم په تاوتریخوالو کې د ترامپ ونډه تایید کړه.
خلک په درواغو پارول شوی و. هغوی د جمهور رئیس او نورو ځواکمنو خلکو په واسطه تحریک شوی و.
د دې لپاره چې جمهور رئیس مجرم وګڼل شي په سنا کې له درې څخه دوه برخې رای پکار دي. که فرض شي چې ټول 50 دیموکراتان د هغه د مجرم ګڼلو لپاره رای ورکړي نو پکار ده چې ولس جمهور غوښتونکي سناتوران هم دغه خلاف رای ورکړي. یوازې 50 جمهور غوښتونکو د محکمې د جوړېدو لپاره رای ورکړي ده، خو نور بیا د پخواني جمهور رئیس محاکمه د اساسي قانون سره برابره نه ګڼي. دیموکراتان اندېښمن دي چې د مجرم ثابتولو لپاره د جمهور غوښتونکو کافي رای نه لري او د سنا محکمه به د جو بایدن د حکومت په لومړۍ اونۍ کې منحرفه شي. یو شمیر کسانو د رسمي سرزنش په مسله کې د رای ورکولو پیشنهاد وکړ، خو سرزنش هیڅ ډول عواقب نه لري او دا داسې ولار دي چې جګپور دیموکراتانو رد کړی ده.
قوم کوي چې بل ډول فکر و نه کړی. محکمه به جوړه شي، ملت او موږ او تاسو ټول ته به د پخواني جمهور رئیس په وړاندې په ډیر وضاحت شواهد وړاندې شي، په موږ کې به هر یو هغه وویني.
که څه هم د ترامپ په حقوقي تیم کې تغیرات راغلي، خو نو موري اوسه مدا کوي چې په ټاکنو کې درغلي شوی ده. کارپوهانوی د اکثریت رای سره کېده چې هغه بیا په فدرالي اداره کې له کار کولو منع کړي، خو مجرم ګڼل کېدل احتمال نه لري. ترامپ د امریکا په تاریخ کې لومړی جمهور رئیس دی چې دوه ځله محاکمه کیږي او لومړی پخوانی جمهور رئیس به وي چې په سنا کې محاکمه کیږي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زانو شاباش نن
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسون د شمالي کوریا په باب په خپل تازه راپورټ کې ویلي دي چې په هغه منځوي سوي هیواد کې د بشر په خلاف د جرمونو لړۍ د پخوا په څیر دوام لري. له جنیو څخه د خبريالې لیزا شلاین د راپورټ خلاصه له سید سلیمان شاه څخه واوري.
جمهور رئیس جو بایدن د سه شنبه پورس د مهاجرت په باب د پخوانی جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د پالیسۍ وو د ختمولو او د مهاجرت په قانون کې د اصلاحات راوستلو او اصلي کولو په خاطر اجرایی فرمانونه صادر کړل. ښاغلی بایدن په خپل لنډ وینا کې ویل چې حکومت به د لاتین امریکا د هغو کډوالو کورنۍ او د غړو ته ځای کولو لپاره کاری ډله جوړ کړي چې متحده ایالات ته په غیر قانوني توګه د راوختلو په وخت یو له بل نه جلا شوي وو.
of the previous administration that literally, not figuratively, children from the arms of their families, the mothers and fathers at the border, and with no plan.
والو چې په دیاله د پخواني ادارې د ملي آر او شرم هغه پالیسی نور پاتور سو چې په نتیجه کې کم کې ما شومان د خپل مندو خپلرونو له ګوګل نه په سرحدي علاقو کې په زور جلا شي. همداراس خاغلی بایدن په متحده ایالاتو کې د سیاسي پناه د اخستلو په موجوده قانون باندې لسره د ارزیابۍ په اړه او هم د موجوده حقوقي سیستم د اصلاح کولو په غرض اجرایي فرمانونه صادر کړل. خاغلی بایدن ژمنه کړې چې هغه قوانین به فسخ کړي چې د پخواني حکومت په دور کې نافذ شي. د دې فرمان له مخې به د متحده ایالاتو د مهاجرت د ادارې چارواکي د هغو کډوالو پر دوسیو باندې لسره غور کوي چې د لاتینی امریکا هیوادونه د مکسیکو د سرحد په لاره متحده ایالات ته د سیاسي پناه د حاصل په غرض باندې راوختي وو. بایدن د ادارې دغو اقداماتو د مهاجرت طرفداران خوشاله کړي دي، خو هغوی وایي چې له حکومت نه په دې ارتباط د نورو کوټولو اقداماتو توقع هم کوي. خاغلی بایدن دا وروستي فرمانونه په داسې حال کې لاسلیک کړي دي چې د متحده ایالاتو د جنوبي سرحد په غاړه د لاتینی امریکا په زرهاو مهاجرین د خپل سرنوشت انتظار کوي. له تقریبا تیریو کال نه منتظر دي. پخوانی جمهور رئیس ترامپ د خپل حکومت په څلور کلنه دوره کې هغه شپږ شپېته زره کډوال بیرته مکسیکو ته ولېږل چې په متحده ایالاتو کې د سیاسي پناه لپاره درخواستونه ورکړي وو او ځینې کورنۍ یو له بل نه جلا شوې. د ترامپ د حکومت په دوران کې لږ تر لږه 5500 کمکي ماشومان چې د خپل میندو او پلرونو له ګوګل نه په زور جلا شي وو. په داسې حال کې چې یو زیات شمېر بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي، 600 ماشومان اوس هم د خپل سرنوشت په انتظار دي. ښاغلی بایدن د خپل کار د پیل کولو په لومړۍ ورځ د مهاجرت په قانون کې د اصلاحاتو په غرض کانګرس ته یو قانوني مسوده د غور او بحث لپاره لیږلې وه. لبل خوا د مکسیکو او متحده ایالاتو ترمنځ د یو کانکریټي امنیتي دیوال جوړول چې د ټرمپ ادارې خپل غټه کارنامه ګڼله، ښاغلی بایدن په پروژه باندې د دوه میاشتو لپاره د کار د ځنډولو امر کړی دی. جمهور رئیس بایدن الیجاندرو مایورکاس چې مور او پلار یې اصلا له کیوبانا متحده ایالاتو ته هجرت کړو د کورنی امنیت د نوي وزیر په توګه نومولی دی. د امریکا د کورنی امنیت وزارت د متحده ایالاتو سرحداتو او د مهاجرت د ادارې سرپرستی په غاړه لري. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، په بلخ کې د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا په خاطر په مختلفو ولسوالیو کې په زرګونو ښځو ته د کار زمینه برابره سوې ده. د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا دغه پروګرام د کلو او پراختیا د وزارت لخوا په ټولو ولایتونو کې عملي کیږي چې اصلي هدف یې خلکو ته د کار موندل او کلیوالي تولیداتو ته رشد ورکول دي. نور تفصیل پر بوټ کې وروي. په بلخ کې د کلیوالي تولیداتو د رشد او د اقتصادي پیاوړتیا په خاطر د کلو او پراختیا وزارت لخوا په مختلفو کلو کې د ښځو صنعتي شوراګانې جوړې سوي دي. د دغو شوراګانو له لارې ټولې هغه ښځې تنظیم سوي چې د لاسي ګنډلو مهارت لري. دوی ډول ډول لباسونه او د کور د ضرورت نور وسایل تولیدوي او پر ځینو شرکتونو یې پلوري چې له دغې لارې د دوی لاسي صنایع د خارجي هیوادونو بازارونو ته هم ورسیږي. نازنین وایي چې هم د لاسي ګنډلو له لارې عاید لري او هم یې وطن ته خیر رسیږي. دا وایي
که وخت زمانو کې خپل کورو کې ناستو کور جوړات هم نه درلود چې له کور نه بیرون ووځو یا چیرې کار وکړو. اوس فعلاً دې موسې ترغلی وسو، ښه زحمت وسو، یو څه هم خپل کورنۍ ته هم فایده، اولاد ته هم، او همدغنه موږ یو څو روپۍ ګټه په لاس راوړو چې هم یو شی زده کړو، وطن ته هم یو خدمت کېږي.
هغه ښځې چې په دغو کارځایونو کې په کار بوختې دي دا غوره موقع ګڼي او وایي چې ښځې د دغو شوراګانو له لارې مخ پر خودکفایي روانې دي او د عایداتو په وجه به یې اقتصادي ستونزې کمې سي.
که در پلوی همسرایشون یا جا در خانواده به کمک لااقل اما ضرورت خود و اولادهایشانه.
علیرا چی در شدو در سرکی اتحادیه مسئوله ده وایی چی در غشدی در خپلو مرنو ترچنگ یو دای در کورنی خپل او در خپلو اولادونو یو اندازه ضرورت پره کولی سی. در شدو در پرمختگ لپاره در غوره لاره ده. پخوا چی زنی شدی لکوره نسوی روطلی او سرازی او دلاسی سنات للاری شاید لری. د شوتو د همدغه شوراګانو او ګروپونو تولیدات یو شمیر سوداګر اخلي او بازار موندنې په خاطر له هیواده د باندې نندارې ته هم وړاندې کوي. سیف الرحمن احمدزی د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا د پروژې د نظارت مسؤل دی. دی وايي
او د بزینې سوداګر په کابل کې شته چې غوی ته موږ ګروپونه معرفي کړی دي. هاته دوی تولیدان په نیوی به بل ځان خپل لیبل غوی لګی چې دغه مستقیم خارج ته وي. هاته ځین نو مشغله په خارج کې جوړې سولې چې یمغه د موږ د موږ تولیدي ګروپونه یې دوی لا کوم چې ډېر خسته جامع افغاني جوړ کړی ګاندې افغاني وو.
کابل کې د کلو او پراختیا وزارت لخوا د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا او اقتصادي رشد په خاطر د شتو نه اتیا صنعتي شوراګانې جوړې شوی چې څوار لزره نسو اته تنې شزی پکې په ګندلو او لاسي صنعت په تولید بوخت دي. قدر من اوریدونکو اوس به د امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
جمهور رئیس جو بایدن د جمهور رئیس په مقام کې پر سر په نور اقدامات خپل لومړی اقدام د نوې سٹارټ اټړلون د پینځه کالن غزاولو پیشنهاد وکړ چې د امریکا او روسي ترمن د اټومي وسلو د کنټرول او رستۍ موافقه ده. ټاکل شوی ده چې د فبروري د میاشتې په پینځه منټه د دغه تړون نیټه ختم شي. جمهور رئیس بایدن او د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په خپل لومړی ټلیفوني خبرو کې د خپل هیوادونو په چمتووالي خبرې وکړې چې د نوې سٹارټ موافقه غزوي او سپینمانه د جنوري د میاشتې په گشتمه نیټه دغه وختونه وکړه چې دوی موافقه کړې ده د دوی ټیمونه فوري کار کوي چې دغه غزاونه د فبروري د میاشتې د 15 منټې پورې بشپړ کړي. یو ورځ وروسته دواړو جمهور رئیسانو خبرې وکړې او د روسیې پارلمان دواړو جرګو د رایو په اتفاق د 500 کال لپاره دغه تړون وغځاوه. د امریکا په خواني جمهور رئیس باراک اوباما او د روسیې په خواني جمهور دیمیتری میدویدف په 2013 کال کې د سٹارټ نوې موافقه لاسلیک کړې وه. دغه تړون هر یو هیواد تر 1550 اتومي کوپړی وو وسو اتو غونډی وو او بامیا چاونکو د ځای په ځای کولو پورې او 800 ICBM او SLBM د ځای په ځای کولو او نه ځای په ځای کولو پورې او بامیا چاونکو پورې محدود کړی شوی دی. دغه تړون د پراخه تحقیقاتو لپاره اجازه ورکوي چې د مرکزونو په باره کې د وشي چې قناعت تصدیق کړي. د سپینمانی نتاق جنساکی خبر اعلان ته د معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې څرګند کړه چې نوې سٹارټ د روسي د اټومي قواو د درولو او محدودولو یوازنۍ پاتوشنې تړون دی او زموږ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک ثبات یو لنګر دی. د دفاع د وزارت نتاق جان کربی ویل د سٹارټ دی وی تړون سره د روسي رضایت زموږ د ملي امنیت د ګټو کار ورکوي او د بشپړ او غزیدل نوې سٹارټ سره امریکایان زیات محفوظ دي. د زیات کړه تر 2018 کال پورې د ستراتیژیکي اټومي وسلو د ذخیرو د محدودیتونو غزول زموږ د دواړو هیوادونو لپاره وخت او مکان ته اجازه ورکوي چې د وسلو د کنټرول د نوي باوري بندوبست لټون وکړي چې دا به د امریکایانو خطر لا نور کم کړي. لیکن امریکا د هغو جنجالونو په باره کې په څرګند ویني چې روسي مخامخ کړی دی او د وسلو د کنټرول لپاره د چین د اټومي جبهو سره د مجادله وشي چې په چټکۍ سره وده کوي. د جمهور رئیس پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې د نوې سٹارټ د غزاونې نه علاوه جمهور رئیس بایدن د روسیې په باره کې د بې ثباتۍ یو شمیر اقدامات راپورته کړل چې په دې کې د یوکرین ملي حاکمیت ته د دې ګواښونه کمپیوټري حملې د امریکا د 2006 کال په انتخاباتو کې مداخله په افغانستان کې امریکایي عسکرو د وژلو په باره کې د روسیې بخشش ورکول او د روسیې ناراضي الکسی ناولنی ته د زهرو ورکول شامل دي. جمهور رئیس بایدن خبر اعلان ته ویل د سٹارټ د نوې موافقه سره ما درکړه چې موږ دواړه به د خپل هیوادونو د متقابل ګټو لپاره کار کوو او روسیې ته دا څرګند کړه چې موږ د دوی د سلوک په باره کې ډیر اندېښمن یو.
تاسو د امریکا ژغ سر مقاله واورید چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ. درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا را دوه خبرونه